او کله ناکله د هوی ځواک هم موږ سره همکاري کوي. نور به پیاده قوتونه ټول خپل افغانان دي او افغانان مختلف
د هلمند ولی تورن جنرال محمد یاسین ول ازادۍ رادیو سره په مرکه کې 12:13 شوې. قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو د انتخاباتو ځانګړی پروګرام زما رایا زما حق پیلېږي، خو له هغه مخکې ملالۍ بشیر د افغانستان سیمې او نړۍ د خبرونو لنډیز اوروي.
د هلمند نظامی مسؤلین وای د دې ولایت په مارجې ولسوالۍ کې نه وسلوال طالبان وشل سوي دي. د زابل او روزګان نظامی مسؤلین وای په سیمه کې د نظامی عملیاتو پر مهال 13 وسلوال وشل سوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د پاکستان پر صدر اعظم فشار راوړي چې په خپل هیواد کې د ترهګرو او سختریزو ډلو پر وړاندې جدي مبارزه او د افغانستان د سولې په اړه بشپړه همکاري وکړي. د برتانیا صدر اعظم تریزا می به نن په یو بیړنۍ غونډه کې د ایران له لوري د تیلو د وی برتانیایي بیړۍ د نیول کېدو پر مسالې بحث وکړي. د اوکراین پاونز د دې هیواد په ختیځ کې په یو چاودنه کې د دوو سرتیرو د وژل کېدو او یو شمیر نورو د ټپ کېدو خبر ورکوي. او د اوکراین د ولسمشر ولودمیر زیلنسکی د خلکو خدمتکار ګوند د پارلماني انتخاباتو د ګټلو پر لور روان دی.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایه زما حق ځانګړې خبرونه د دې اونۍ بحث مو د جمهور رئیس د انتخاباتو چمتووالی پر توستونزو او په دې برخه کې شتان د خنو ته ځانګړې کړي. دا پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړي. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ګواښ وکړ کا په راتلونکو انتخاباتو کې د 2014 کال د انتخاباتو ناخوالې تکرار شوې پایلې ورته د منلو وړ نه دي. دا چې په دې برخه کې ستونزې چیرته دي د اجرایی ریاست سلاکار حکمت ساپای د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان د مروه امینی را سره د کابل په سټوډیو کې میلمانه دي. دغه بحث مو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي هم را بللي وو خو څوک حاضر نسول. لومړی پښتنه له صافي صاحب نه پیلو. ډاکټر صاحب عبدالله، څو ورځې وړاندې د انتخاباتو په اړه ځینې څرګندونې وکړلې، هلته اندېښنې څرګندې کړې او ګواښ یې وکړ چې که چیرې 2014 کال ته انتخابات ورته هیواد به د بحران خوا ته ولاړ.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره زیاته مننه، سلامونه تاسو ته، مروه خور ته، ټولو اوریدونکو ته. تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې انتخابات ډیر مهم دي. دا د ډیموکراسۍ او د ولسواکۍ اصل تشکیلوي او یوازنی امید د نظام د مشروعیت لپاره چې دی، یا د خلکو د امید چې دی، هغه ټاکنې دي. ولې په ډیر تعصب سره چې په افغانستان کې ټاکنې ښې مخینه نه لري او هر ځل چې ټاکنې شوي ډول ډول ستونزې او سوالونه راپورته شوي. په 2014 کال کې تاسو ولیدل چې ټاکنې خورا بحراني شوې او احتمال د دې و چې هیواد تجزیه شي او داسې یو بحران رامنځته شي چې مهارول مشکل وي. ولې بیا هم خوشبختانه چې یو موافقه وشوه، که څه هم هغه موافقه باید نه وای شوې او ګټونکي ته د ګټونکي او بایلونکي ته د بایلونکي په توګه کتل شوې، ولې متاسفانه چې داسې ونه شول. دا انتخابات تاسو پوهیږئ هغه وخت هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دغه بحران کې او درغلیو او تقلب کې لاس درلودو او هغه شواهد او اسناد او مدارک چې وتل مونږ تاسو ټول پر باندې خبري او چې بالاخره رای د ګوسپندی په نوم او یا په یو نوم او بل نوم صندوقونه ونیول شول د کابل په لار، او دې ته ورته ډیری داسې نور مشکلات، یعنی د ټاکنو خپلواک کمیسیون کاملا په یو طرف کې وو. دا ځل هم چې وګورو، یعنی د یو افغان په توګه کمیسیون وارزو، په کمیسیون کې هغه د بې طرفۍ اصل لپایله شتون نه لري، ځکه چې دوی له یو ادرس راغلي او طبیعي ده چې دغه ادرس د نفوذ لاندې به وي. دوی مدد د ټاکنو کمیسیون ډیر به تجربه دی او ډیر لوی امتحان سره مخ ته چې هغه ولسمشر زی ټاکنې دي. درې مدد چې په خپل کمیسیون کې دننه تر اوسه چې مونږ ګورو همغږي هغه څه چې لازم ده نه لیدل کیږي. څلور مدد چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون کله نږدې وارزول شي په یو ګونګ حالت کې دی، یعنی هغه خپل نه پیږي چې مونږ په کوم خوروان یو. هغه موده او نیټه چې دوی ټاکلې ده چې میزان شپږمه ده چې په دې ولسمشر زی ټاکنې کیږي، زما په نظر شاید مرواجان په باندې مانه خط تفسیره وکي ډیره بستونزمنه د ټاکنو خپلواک کمیسیون د چې په دې نټه باندې انتخابات تر سره کی، ځکه چې بودیجه هم که څه هم حکومت ژمنه کړې چې وربې کی، تر اوسه زه فکر نه کوم چې فزیکی لحاظ د بودیجه د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر رسیدلی وي او که رسیږي نو کله به رسیږي. د د دې تر څنګ نړیواله ټولنه چې دا ډیره مهمه ده او د ټاکنو په ترسره کولو کې هر اړخیز کلیدي رول لري باید نادیده ونه کتل شي او د دوی تایید دی چې ټاکنې مشروع نه مشروع کولای شي. تر اوسه چې موږ ګورو یونما یا د افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر چې د ټاکنو د پروسس سره همکاري کوي په خایم کړي ډیره علاقه چې مخکې دوی درلودله اوس یې نه لري او ځینې تشویشونه د هغوی سره هم دي. نو په ټوله کې دا مسؤلیت د دې ملي پروسې د ټاکنو خپلواک کمیسون ته راګرځي. کمیسون باید هیڅ فشار هیڅ زور ته تسلیم نشي. که یو ورځ هم یو کمیشنر یا یو مسؤول وظیفه کوي باید داسې وکړي چې افغانان پرې آفرین وایي او د هیڅ خیانت مرتکب نشي، یعنی که هر قسم فشار په هغه راشي. خدا نه خواسته که د ټاکنو خپلواک کمیسون دا ځل زه پوهیږم زموږ د ځینې افغانانو حوصلې نورې تنګې شوي که دا ځل د ټاکنو خپلواک کمیسون په ډیر دقت سره سنجیدګۍ سره دغه پروسه مدیریت نکړي او هر چاته ونه ښیي چې ستا رایه په کوم صندوق کې ده او یا له اقل دا ونه وایي چې زه په دې پوه نه شم چې زما رایه چیرته ده، زما رایه د ګټونکي ده که د بایلونکي ده د رایه ورکوونکي په توګه. نو زه فکر کوم چې تشویشونه فوق العاده شته، اندېښنې فوق العاده شته او د بحران د رامنځته کېدو یا د ایجادېدو تشویش له همدې ځای شروع کیږي. نو د ټاکنو خپلواک کمیسون په ټوله کې مکلف دی ځکه چې دوی به ځواب وایي که دوی د فشار لاندې راځي او فشار ته تسلیمیږي نو فشار راوړونکي سبا ته بری دی. دوی د دغه پروسې مباشر مسؤلین دي او دوی باید ځواب وایي. نو دوی باید فشار ته تسلیم نشي او هر افغان ته دا وښایي چې ستا رایه چیرته ده، ستا رایه د ګټونکي سره ده که د بایلونکي سره، که د پخوا په څیر معامله وشي نو زه فکر کوم چې دا ځل به یو انفجار کیږي او نور افغانان د دې حوصله نه لري چې دا د تقلب ډولونه تجربه کړي.
مروجان انتخابات ته کوم وخت پاتې ده؟ تشویشونه خو تاسو مخکې د صاحب صاحب خبرو کې واورېدل. له تخنیکي پلوه که در ته ووایو چې انتخابات خپلواک کمیسون وایي موږ چمتووالی لرو، تاسو دوی دا کارونه نظارت کوئ، کومې نیمګړتیاوې دي له تخنیکي پلوه چې دوی باید ترسره کړي؟
مننه افغان صاحب، سلام تاسو ته، صافي صاحب ته، زموږ ټولو اوریدونکو ته. تیره ورځ دوه د څار بنسټونو چې له ډېر اعتبار څخه برخمن دي دوی یو ځای یو ګډ مشورتي او بالاخره مطبوعاتي کنفرانس موږ درلودل رسنیو سره. په هغه کې موږ د همدغو ټاکنو له پیل څخه چې د نوماندانو د نوملیکنې مرحله وه تر اوسه پورې کومې اندېښنې او ارزونې چې درلودې دا مو له رسنیو سره شریک کړي. له ډېرو مهمو ټکو څخه چې موږ له هغه نه اندېښنه لرو، اوله مسله د ټاکنو لګښت ده. د ټاکنو لګښت سره له دې چې موږ څو ځله په رسنیو کې په دې بحث کړی تر اوسه پورې نامعلومه ده. نه نړیوالې ټولنې دا بودجه ورکړې ده او نه هم د افغانستان حکومت هر ځل دا بودجه تغییر کوي. یو ځل کمیسیون وایي 100 میلیونه یې د افغانستان حکومت ورکوي او 50 میلیونه نړیواله ټولنه، او بیا بله ورځ چې ورسو وایي نه د نړیوالې ټولنې تقریبا 950 میلیونه سو پاتې د افغانستان حکومت ورکوي. تر اوسه پورې یعنی پر سم ډول باندې چې د دوی په اکاونټ کې دغه بودجه ولویږي نه د نړیوالې ټولنې ورکړې ده او نه هم د افغانستان حکومت. له درې میاشتو څخه هم کم وخت پاتې ده ولسمشریزو ټاکنو ته. په نورمال او عادي حالتو کې کله به چې موږ پخوا ټاکنې ترسره کولې شاوخوا 8 میاشتې یا 8 میاشتې مخکې به د ټاکنو بودجه کمیسیونونو ته ورکړل کېده. دا له عملیاتي لحاظه د کمیسیون کارونه له ځنډ سره مخامخ کوي. همدا اوس چې دوی هغه 1,015 دستګاو ویلې وای د دې د اخیستلو مسله پاتې ده، همدارنګه د رای پاڼو د چاپولو مسله پاتې ده، لیګل سوي دي اما بودیجه نسته. او زه فکر کوم په تش لاس باندې که موږ له کمیسیون توقع لرو چې تاسو هر څه سم کوي دا هم بې عدالتي او بې انصافي ده. او کمیسیون دې هم نه وایي چې هر څه سم دي او موږ چمتووالی لرو. دا چمتووالی دوی چی شي ته وایي زه خو په دغه مفهوم پوه نه شوم. بله مسله د قانون واکمنتیا ده چې هغه وخت نا وخته د کمیسیون لخوا تر پښو لاندې سوی ده، هغه ته په درانه سترګه نه کتل کیږي او حتی نوي کمیسیون ته د قانون تر پښو لاندې کول په یو عادي خبره او په یو رسم باندې تبدیل سوی ده چې موږ له دغه څخه اندېښنه لرو. له دولتي اسانتیاو څخه د حکومت د دواړو طرفو هم ولسمشر هم اجرایی ریاست ناوړه ګټه اخیستنه، او دا هغه د عدالت هغه تامینول د نوماندانو ترمنځ چې باید مشخص وي او ټول ټاکنیز ټکټونه له یو شان امکاناتو څخه برخمن وي دا هم زیانمنوي. له بلې خوا جدي اندېښنه مو له مخکې له وخته کمپاینونه وه، او د دې کمپاینونو تر څنګ بیا منفي کمپاینونه یو ټاکنیز ټیم راځي او بل ټاکنیز ټیم تخریبوي، هغه ته حتی اوس چې ګورو توهین او تحقیروي یو بل. دغه مسله د افغانستان د عامو خلکو له اعتبار سره لوبه کیږي. بیا نو هیڅوک سبا ورځ په هیڅ ټاکنیز ټیم باندې دا اعتبار نسي کولی چې چا ته دوی رایه وکاروي، چا ته رایه ورکړي، هر یو ورځې بل تخریبوي. دا یو مهمه مسله ده. او دا چې د افغانستان حکومت یعنی ولسمشر کمیسیونونه خوښ کړي دي او د دوی لخوا معرفي سوي دي، صافي صاحب دې ته اشاره وکړله، زه له دې سره موافقه نه یم. قانون تعدیل سه مخکې همدغه اندېښنې وي چې کمشران په سلیقهیي ډول باندې د ولسمشر لخوا تعیین کړي. څار بنسټونه، مدني فعالین، سیاسي ګوندونه ټول راټول شول او له نورو همکارانو سره د قانون تعدیل کړ. د قانون پر اساس باندې ټول نماینده چې دوی نماند سوي دي، دوی مساویانه حق لري په رای ورکونې کې د یو کمشنر لپاره. سبا ورځ د افغانستان ټاکنې له هر ډول خنډ سره مخامخ کیږي، د ټول نماینده پکې ښکیل دي او دوی رای ورکړي، د یوازې ولسمشر نه ده ورکړي. سبا د چې اوس دغه ټاکنیز ټکټونه اندېښنې لري د دوی خپلواکي څخه، او موږ هم دا اندېښنه لرو چې کمیسیونونه خپلواک نه دي او د دوی خپلواکي تر سوال لاندې راغلي. مګم د افغانستان اجرایی ریاست 50 سلنه په دغه حکومت کې شامل ده. دوی نسي کولای بیرته له کمیسیونونو څخه وغواړي چې د 2014 کال ټاکنې تاسو بیا مت تکراروي. په دا وخت د حکومت کې چې دوی 50 شریک وو،
د دوی ګوره یو نوماندم لري د جمهور ریاست انتخاباتو نمانم لري. د دوی حق ده چې وایي چې باید انتخابات بهراني نه سي، شفاف انتخابات ولرو، سرتاسري
انتخابات. اما د افغانستان حکومت دنده هم معلومه دي. د افغانستان حکومت دنده وایي چې په دغه عمر کډونو کې سیستم جوړ کړی وي ټاکنو لپاره، چې نن ورځ به دوی له کمیشنران څخه دا ګلانه درلودي که ټاکنې بهران ته ځي، په دې کې هم د همدغه نمایندانو لاس هم بیرته شته. یعنی دا نوماندان کې خپلواکۍ ته نه پرېږدي. موږ کله چې وایو د افغانستان حکومت خپلواکۍ ته نه پرېږدي کمیسیونونه، په دې کې یوازې ولسمشر نه راځي. کله چې په نورو مسایلو کې 50 سلنه دوی شریک دي، نو په دې مسله کې به هم شریک وي. او که داسې نه ده، زه فکر کوم د ولسمشریزو د ولسمشرۍ معنی یو ویان هم باید دلته وایي.
مننه درنو اوریدونکو. دغه بحث هم د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي هم راغوښتي وو چې دوی خپلو پوښتنو ته ځوابونه ووایي، خو له بده مرغه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تل په څیر باندې بیا هم همکاري نه کوي تر څو راسي ملت خپل هغه پرمختګونه او اندېښنې چالشونه یا ستونزو په اړه باندې معلومات ورکړي. صاحب سه محترم، له یوې خوا په قطر کې د سولې خبرې روانې دي، له بلې خوا د انتخاباتو خبرې روانې دي، آیا یو بل خو به ډېر زیات متاثر کیږي؟ یعنی په مطلب دا ده چې دغه انتخابات به د سولې له لارې یا د سولې د پروسې متاثر شي؟
افغان صاحب، په ډېر تعصب سره چې له یوې خوا سوله، له بل خوا ټاکنې، که موږ وګورو دواړه موږ ته مهمې دي. ټاکنه د نظام د مشروعیت لپاره ډېره اساسي او حیاتي پروسه ده، او همدا ډول سوله د هر افغان غوښتنه او هیله ده. ولې له اقل باید زموږ اړوند ادارې که هغه د سولې شورا ده یا د سولې وزارت ده یا په مجموع کې د ملي یووالي حکومت ده، دوی باید دا وړتیا او ظرفیت ولري چې دوی سوله مدیریت کړي. د دې تر څنګ د ټاکنو خپلواک کمیسیون چې په دې کې په لومړۍ درجه مسؤل ده، دوی باید دا پروسه دا ظرفیت ولري چې ټاکنې مدیریت کړي او دواړه پروسې هم زمان په خپل وخت مخکې ولاړې شي. د یو ولس په توګه، د جغرافیه د اوسیدونکو په توګه، زموږ مسؤلیت دا ده چې موږ باید په دې اساس وخت کې ټول په یوه خوله له یوه ادرسه له یوه مایکه باید خبرې وکړو. او سوله دا د یو فرد، د یو کس، د یو ګوند، د یوې ډلې غوښتنه نه ده، او نه باید دا امتیاز یو کس ته ولاړ شي. ټول سیاسي رهبران، ټول مذهبي رهبران، ټول قومي رهبران چې په افغانستان کې دي، باید په دې کې سره یو خلک شي. که موږ متحد نشو، نو زه فکر کوم چې نه ټاکنې زموږ به مغه ټاکنې چې توقع لرو او یاد په خپل وخت سره شي، او یا غسول چې موږ توقع لرو، موږ تګي یو ارزومند یو افغانستان ته راشي. دا تشویشونه شته چې موږ د سولې په نامه د معاملې خواته روان یو، که د سولې خواته روان یو. موږ باید له اقل په دې پوه شو که سوله راځي افغانستان ته، نو په کم قیمت تبې ده چې موږ به قیمت ورکوو. ولې د جنگ د قربانیانو په توګه باید موږ پرې پوه شو چې موږ څومره قیمت د سولې په بدل کې ورکو. که پوهیږو نو او داسې معامله وشي، پټو سترګو معامله وشي، لکه د دې مخکې هم د تیرو دولتونو سره کې د معاهدې موږ وګورو وارزو، د مجاهدینو او د ډاکټر صاحب نجیب ترمنځ چې وشوي، ولې پایله دا وه چې هیواد په یو بل جنگ کې اخته شو. داسې جنگ کې چې دانن موږ جزا ګورو. که چیرته د سولې په نامه افغانستان په یو بل بحران کې، په یو بل جنگ کې ښکېل وي،
تخنیکي په لور د سولې خبرې روانې دي، حکومت زړه نازړه ده، نړیواله ټولنه زړه نازړه ده، که چیرې موږ د بودیجه ورکو، کېدای شي د سولې خبرې مخکې ولاړ شي، دغه پیسې چې موږ انتخاباتو کمیسیون ته ورکو د بودیجه ولاړ شي، او موږ به راتلونکي کې که سوله موسي انتخابات بلرو، نو ښه ده نه ده چې دغه پیسې چې اوس ورکوو یا د آمدګانې چې اوس نیسو له سولې وروسته یې ونیسي.
ګوره مشکل دا ده که چیرته موږ انتخابات د سولې قرباني کړو، نو فکر وکړو افغان صاحب چې موږ څو اتلس کاله شاته وځو، ځکه چې دا یو ډیموکراټیک پروسه ده. بلداد چې کوم نظام مخې ته راځي د هغې د مشروعیت لپاره موږ باید یو څه ولرو. دا ټاکنې دي، د خلکو ګډون دی، د خلکو رایه ده چې نظام ته مشروعیت ورکوي. که چېرته موږ انتخابات په ټوله کې حزب کو او یوازې په سوله باندې فوکس وکړو، زه فکر کوم چې راتلونکي نظام به هیڅ مشروعیت ونه لري. او که نظام راځي موږ باید په دې پوه شو چې دا څه ډول نظام دی، سرپرست نظام دی، موقت نظام دی، رهبری شورا ده، یا یا تحمیل شوی نظام دی، یا تسلیمی دل دی، یا جوړجاړی ده. په دې باید سره پوه شو، زموږ سر خلاص شي. نو موږ باید دغه یوه پروسه له بلې قرباني نه کړو، دواړه پروسې جلا مدیریت کړو. او په دې کې د هر افغان ونډه چې ده دا ډېره مهمه او اساسي ده چې باید د وطن د بقا په خاطر، د خپل ځان د بقا په خاطر، د ملي ګټو د تامین په خاطر باید په دې باندې فوکس وکړي چې انتخابات په خپل وخت په شفافه توګه ترسره شي، او همدا ډول د سولې پروسه لکه څنګه چې مخکې روانه ده په نورمال شکل مخکې لاړ شي.
مروجنې، انتخابات ته کم وخت پاتې ده، ډیر غټ غټ او ستر ستر کارونه باید وسی. هغه کوم کارونه دي تاسو له نظر څخه باید اوس ترسره شي؟
د دې کارکونکو تر اوسه هم په افغانستان کې یعنی ولایتي مسؤلین یې نه دي پوره سوي، او دا یو جدي اندېښنه ده چې کمیسیون تر اوسه پورې خپل کارکونکي حداقل نه دي پوره کړي. له بلې خوا همدغه تېره موضوع چې ما یاده کړله د بودیجې موضوع وه، چې اوس باید دوی درلودلی دا بودیجه، او حداقل دوی چې اوس کم وخت پاتې ده ولسمشریزو ټاکنو ته د عامه پوهاوي په برخه کې کومې ستونزې چې درلودې، حتی په تقویتي نوملیکنه کې اوس باید دوی نه درلود. تر اوسه پورې باید فهرست تصحیح سوی وی. د افغانستان د احصایې ادارې سره موږ یو توافق هم امضا کړ، له دواړو کمیسیونونو سره مو ګډه ناسته درلوده. په هغه کې دوی موږ ته وعده راکړه چې موږ به کله دغه فهرستونه تصحیح کوو، د څار بنسټونو ته به هم اجازه ورکوو تر څو دوی خپل نظارت ولري او مشاهده وکړي. ترې له بعد مرغه شاوخوا درې څلور ورځې هم وتلې له دغه تصحیح کولو څخه. همکارانو مو په تکراری ډول باندې دوی سره اړیکه نیوله، دوی ځواب ورنه کړ اړیکو ته. بیا مو چې کمیسیون سره اړیکه ونیوله، کمیسیون د فهرست په اړه زدو نقیص موضوعات موږ سره شریکي. تیر کمیسیون آمار چې په رسمي ډول له موږ سره شریک کړي وه، هغه 8,900,000 کسان وه. وروسته له تصحیح کېدو نه بیا 8,300,000 کسان سوه. مګر نوی کمیسیون وایي چې نه، دا 9.5 میلیونه کسان دي، یعنی 9,500,000 کسان. دغه 200 کسان چې اضافه سوي دي، په دې اړه موږ له دوی څخه پوښتنې وکړلې. دوی وایي چې د تیر کمیسیون هیر سوی و، او دا یې د سیستم درج، یعنی سیستم کې درج کړی نه و. حالا چې د 2,300,000 کسانو فهرستونه که موږ هغه تخنیکي پړاونه چې موږ څو کره تلیدلی دي، د تقریبا یو هنګر کېږي، او د یو هنګر نه حسابېدل یا هم هغه هېڅ تیر کمیسیون لیدلی نه دي، دا ناممکنه خبره ده. د نوي کمیسیون دغه ځواب موږ ته د قناعت وړ نه و، او منطقي هم نظر ته ونه رسېده. نو تر اوسه پورې دوی وایي چې د شاوخوا لور تر 5 میلیونه کسانو فهرستونه تصحیح سوي دي، مګر موږ ته د نظارت اجازه نه درکړي چې ورسو ګورو چې دوی په څه رقم سره دا فهرستونه تصحیح کوي. ډېر کم وخت پاتې ده د ولسمشریزو ټاکنو د نوماندانو د کمپاین شروع کولو لپاره، چې دوی باید دغه مرحله لپاره هم د ځینو مواردو هغه عامه پوهاوی په برخه کې دوی باید جدیت په کار اچولی وای. مثلا نوماندانو سره دوی اوس باید اړیکې درلودلی چې یو نوماند ولسمشریزو ټاکنو لپاره څومره کولای سي کمپاین وکړي، ځکه په تیرو ټاکنو کې موږ د بده خطره درلود چې له حد زیات مسله خصوصي
د انتخابات خپلواک کمیسیون ځینې وخت شکایتونه کوي، وایي نوماندان موږ سره مرسته نه کوي، ځینې وخت اعتبارنامې وایي چې باید اخیستې وایي، اعتبارنامې له اوسه پر دوی نه دي اخیستې. هغه ناظرین چې دوی له خوا دي باید موږ ته ټریننګ د همغږي لپاره ټریننګ ورکړل سوی، دوی دا کسان نه معرفي کوي. دلته نوماندان هم خپل ستونزې لري، یوازې انتخابات خپلواک کمیسیون نه ده چې ناغېړي کوي. دوی باید څوک نوماندان تر څو پورې دا کار په همغږي مخکې ولاړ شي.
نوماندان له ستونزو سره مخامخ دي. دوی هم لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه چې ټول مسؤلیت موږ په ټاکنو خپلواک کمیسیون یا شکایت کمیسیون باندې اچو، د بې انصافي ده. نوماندان مرسته نه کوي، حداقل هغه ورځ چې اعتبارنامې ورکړل کېدې موږ ولیده چې ځینې ټاکنیز ټکټونه هېڅ هلته ونه، او دوی خپل استازي رالیږلي، یو ټاکنیز ټیم هېڅ اعتبارنامه ونه اخیسته. چې زه بې باوره یم په کمیسیون باندې، بې باوري ټولو سره سته. مګر سبا ورځ همدغه نوماند نسي کولی بیا له کمیسیون څخه شکایت وکړي چې دغه مواردو کې ما سره جفا سوي، ځکه دغه اعتبارنامې چې ورکړل کېدې نوماندانو ته، دا د دوی د ناظرینو اعتبارنامه هم بیا وروسته د همدغه پر اساس ورکول کېږي. نو چې ته نظارت ونه کړې، ناظر ونه لري، او چیرته خبر نه اوسې چې په کمیسیون کې څه تیریږي، بیا بله ورځ د نیوکو حق هم دوی نه لري، ځکه ناظر نه لري، بیا اسنادو کې غږیږي موږ له خولې یا د بل ټاکنیز ټیم له خولې، دا د دوی دلایل بیا د اثبات وړ نه دي، ځکه دوی ثبوت نه لري، دوی اسناد نه لري، هلته یې شتون نه درلوده. د خپله نوماندانو ته ستونزه ده، نه ټاکنو خپلواک کمیسیون ته. ځینې بې احترامیانې هم وینو د ټاکنیزو ټکټونو له خوا چې دوی د اعتبارنامې د اخیستلو لپاره کمیسیون ته نه ورځي، او زه فکر کوم دوی توقع لري چې رهبري باید ورسي او اعتبارنامې دوی ته ور وړي. دغه موضوعات د ټاکنیزو ټکټونو بې پروایي، د دوی هغه وضعیت له ټاکنو سره ښایي بې باوري ښایي، یا هر بله مسله چې ده، یعنی ټاکنیز ټکټونه هم ستونزه لري. حتی د څار بنسټونه موږ چې یو له دوی سره ځینې برنامې مو مخکې بولي، تاسو باور وکړئ موږ هفتو باندې زحمت باسو ترڅو یو ټاکنیز ټیم موږ تلیفون ته ځواب راکړي، موږ سره اړیکه ونیسي، او موږ ته فقط 15 دقیقې وخت راکړي. دغه جزئي مسایل دي، شاید هم ډېر غټه مسله نه وي، مګر جزئي مسایل دي چې د ټاکنو د سموالي لپاره د ډېره مرسته کوي. کله چې ټاکنیز ټکټونه خپله د دې اراده نه لري چې ټاکنې سمې ترسره شي، بیا نو زه فکر نه کوم سبا ورځ په کومو سترګو به بیا دوی راځي او وایي به چې ټاکنو ستونزه درلوده. تاسو چې مشوره نه کوئ، څار بنسټونو ته اجازه نه ورکوئ چې تاسو سره کینی، حداقل د ستاسو اندېښنې سبا ورځ همدغه ټاکنیز ټکټونه له ستونزو سره مخامخ کیږي که کمیسیون په همدغه رقم دوام ورکړي خپل کار ته، مګر ګورو چې دوی غوږ نه نیسي. دغه هغه موارد دي چې تروسه باید سوي وای، خو تروسه نه دي سوي.
سپاس محترم، تاسو د حکومت یو برخه یو جزئي انتخابات خپلواک کمیسیون تاسو نه بودی چا غواړي، بیا هم انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې ځینې مداخلې موجودې نظر به سوچ نه وایي، ځینې انتخاباتي ټکټونه وایي چې مداخلې موجودې حکومت لخوا، تاسو مداخله ویني او حکومت چمتو ده چې پیسې ورکړي بودی چا؟
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مکلف دی چې دوی باید د امنیت په برخه کې له اړوندو ادارو سره کار وکړي، دوی باید د نظارت په برخه کې د اړوند ادارو سره کار وکړي، دوی باید د بودیجې په برخه کې د وزارت مالیه سره مشخصا کار وکړي. هر چیرته چې ستونزې ما په پیل کې ویل چې دا ملي پروسه ده، چا شخصي نه ده، باید وایي چې دغه اداره یا دا شخص موږ سره همکاري نه کوي. دا چې کاندیدان اعتبارنامو ته نه ورځي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید له اقل دا جرأت کړی وي دا اعتبارنامه نه ورکړي. ولې نماینده ته اعتبارنامه ورکوي؟ نو بنا موږ چې وایو د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید کاملا مستقل اوسي، باجراته اوسي، دغه ستونزې او مشکلات دي چې موږ دی باور کوي او موږ تشویش لرو چې په راتلونکي انتخاباتو کې به بیا درغلي وشي، بیا به تقلب وشي. اجرایه ریاست د لومړۍ ورځ نه کله چې د ملي والی حکومت جوړ شو، د لومړۍ ورځ نه پر اصلاحاتو باوري وو، د اصلاحاتو کمیسیون جوړ شو، په دې برخه کې
اصلاحات راغلل، قانون تعدیل سره کمشنران نوي سول، شفاف پروسه لاره نه کمشنران وټاکل سول،
ډیر کار وشو. ولی متاسفانه چې هرګه کار ټول نه دیدونی، ډیر نه وخت په اصلاحاتو باندې پیلو کې، کوم د اصلاحات 2 کاله مخکې یا 3 کاله مخکې یا د حکومت په پیل کې کړی، نن به موږ ډیر با اعتبار کمیسیون درلودل. درسته چې کمشنران رال دی پروسه لاره، ولی هغه معیارونه او هغه مشخصات چې په یو کمشنر کې وي باید په پام کې نیول شوی وي، نه دی نیول شوی. زما د ګوند نه که زما خوښ شوی احمد معرفي کم، که محمود معرفي کم، ستا د ګوند ټولنې نه که ستا خوښ شوی دی، که بکر معرفي، که خالد معرفي کوي، دغه کار شوی او ډیر په بیړه شوی دی. موږ ډیر وخت ځای کړی د اصلاحاتو په برخه کې، او اجرایه ریاست ته پرونم اصلاحاتو ته ژمنو، نن هم اصلاحاتو ته ژمن دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون چې وایي چې فشار دی، لاقل دوی دا فشار باید واضح کړي خلکو ته، ووایي دا فشار د چا د خوانه دی او دا څه ډول فشار دی. موږ ټول وایو فشار دی، فشار دی، فشار دی، لاقل په دې باید پوه شو چې دا فشار د چا د خوانه دی او څه ډول فشار دی. که ټاکنو خپلواک کمیسیون سره اسناد وي، لطفا دوی د مشخص خپل اسناد وړاندې کړي، خپل شرایط دی وړاندې کړي خلکو سره، بیا به موږ وګورو چې د حکومت عکس العمل شې دی، د خلکو عکس العمل شې دی، د نړیوال ټولنې عکس العمل شې دی، او خپل کمیسیون څومره اعتبار او باور لاسته راوړي.
مروجانې، دا کمشنران چې ټاکل شوی دی د یو پروسې له لارې ټاکل شوی دی، ګوندونو معرفي کړي دي، مدني ټولنو معرفي کړي دي، بیا وروسته انتخاباتو پروسه ټول ملت ته واضح ده، دوی راغلل په یو ټیم کې کار شروع کړ، دوی ترمنځ همغږي نه ده موجوده. یعنی لکه مخکې چې بحثو کې موږ تاسو یادونه وکړه، په خصوص تاسو ته یادونه کړې، کمشنر خپل کار خپل اصول او کړنلارو ته ژمنه ده، بلکې خپل سمت یا د ګوند یا هر چا لخوا معرفي شوی ای ته ژمن پاتې کیږي. دغه د کمشنرانو ترمنځ نه همغږي د انتخاباتو پروسه څومره ټکنۍ او له ستونزو سره مخ کولای شي؟
افغان صاحب، دا موضوع ما هغه وخت هم یادوري وکړله چې په قانون کې راغلی و د هغه کس چې کمشنر کیږي هغه د په هیڅ سیاسي ګوند پورې تړاو نه لري. سیاسي ګوندونو هغه کسان معرفي کړي دي چې په په کتبی ډول یې له دوی څخه استعفا ورکړې ده. او ما دا څو ځله یادوري هم وکړله چې هغه ذهني هغه بلاخره
عقیدوي
تړاو چې یو څوک له یو حزب سره لري، له یو ګوند سره لري، هغه موږ نشو کولی په یو ورق خلاص کړو. سیاسي ګوندونو واقعا د افغانستان د خلکو په حق کې دا جفا کړې ده. ټولو هغه کسان معرفي کړي دي چې د یو کمیشنر لپاره
شرایط
چې ذکر شوي وو په قانون کې دا نه لري، حتی د سن مسله یې، حتی په تېرو ټاکنو کې دوی نماندانو خپله چې هغه وخت کې سرنوشت نه و معلوم، حتی د دوی د فساد د دوسیو بحث و، حتی د دوی د 15 کلنو تجربو نشتوالی هغه مهم موضوع چې موږ ترې اندېښمنو. خو اوس لاړل، دوی انتخاب سول، هر څه چې وسول که په عجله و که هر څه و، هغه وخت هم داسې تقاضا کېدله چې باید په همدومره کم وخت کې دوی انتخاب سي. کمیسیونونه همغږي نه لري په جدي توګه باندې، مخصوصا کمیشنران او د دارالانشا ریاست. تیره اونۍ چې موږ دوی سره مشورتي ناسته درلوده، په ډېر جدي ډول موږ ولیده چې د دوی ترمنځ ستونزې ډېرې دي. حتی دارالانشا د کمیشنران له دندې څخه نه ده خبر، کمیشنران د دارالانشا له دندې څخه نه ده خبر، حال دا چې دارالانشا کلیدي پوسټ په کمیسیون کې ډېر مهم ریاستونه یې تر لاس لاندې کار کوي، مګر وینو چې همغږي نه لري کمیشنرانو سره. او په ډېره جدي توګه اندېښمن یو چې د تېرو ټاکنو مسله بیا تکرار
شي. یو اندېښنه څرګندوي وایي کمیشنران زموږ په کارونو کې مداخله کوي، غواړي مهمو پوستو ریاستو ته خپل پلویان راسي چې راتلونکي لپاره ورته کار وکړي.
خو د دارالانشا ریاست کې خپلواکي ولري، کمیشنرانو ته مداخله حق نه ورکي. بل مهمه موضوع دا ده چې هم کمیشنران هم د دارالانشا کارکونکي، هم کولای سم وایم رئیس او په ټوله کې دغه کمیشنران چې ټاکل شوی دي، دوی له قانون څخه خبر نه دي. افغانستان خپل دندې نه پیژني، خپل صلاحیتونه نه دي خبر، حتی قانوني صلاحیت چې دوی ته په قانون کې ورکړل شوی دی، دوی له هغه څخه هم بې خبره دي. حال دا چې قانون کې په ډېر واضح توګه راغلي دي بې خبري له قانون څخه عذر نه ګڼل کیږي. نو ته چې راځي او کمیشنر کیږي، خپل صلاحیتونه دې هم پیژنه. په تیرو ټاکنو کې هم دا مسله وه چې کمیشنران خپل دنده نه پیژندله، هر چا د هر چا په کار کې مداخله کوله، ټاکنې چیرته لاړې؟ نو که بیا دا کار تکرارېږي، دا جدي اندېښنه ده راتلونکي ټاکنې له خنډ سره مخامخ کی. او زه ډار لدې څخه لرم چې د دوی هغه کاري روابط لکه تېرو کمیشنونو آخر په وقتهي روابطو باندې بدل نه سي، چې کمیشنران غواړي دارالانشا ریاست زوبل کړي او لږې خو دارالانشا غواړي چې ټوله پلا پر کمیشنرانو باندې واچوي. زه هیله مند یم چې دې ته کمیشنران او رهبري یو ښه او منطقي د حل لاره پیدا کړي.
سپس په لاندو ټکو کې کرته وای چې د کمیشنر ترمنز همغږي او د نشا ترمنز د کارونو یووالی څومره انتخاباتي پروسه بریالیتوب ته رسولی شي؟
دا بلکې تر ټولو لوی ستونزه ده چې هر څه مرزر چې کېده شي باید ختم شي. که همغږي نه وي، فکر وکړه چې موږ شفاف ټاکنې نشي درلودلی. یو به یو کې یو سکش کوي، بل به بل سکش کوي، او په ټوله کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسئولیت لري. لدی وروسته هیڅ افغان ته تقلب، جال، تزویر د منلو وړ نه دی، او هر ډول ستونزې چې پټاکونو کې رامنځته شي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون به ځواب وایي.
د اجرائیه ریاست صلاحکار حکمت ساپای د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان د مرو امینی له تاسو مننه کوم چې په بحث کې مر سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو، تر بیا ښه چاره.
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو
سمخام یم تم سوریه ز آهنگ تمی آوازه سنت مایه دمی شما تلم بایه دجی شما زپتنگ دمی پروازه تلم بایه دجی شما زپتنگ دمی پروازه زمجنون تمی جنونیه زمغل تمی ممتازه زمجنون تمی جنونیه زمغل تمی ممتازه دادر کمی پیار